دا سي ګران سوي دي نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسد الله لودین وړاندې کوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د ماسي پر خپل ایکس باندې لیکلي باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت میاشت او خلک کولای شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. WFP وایي د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنې اوریاوي وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د دې ادارو په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو اټکل کیږي. د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوی کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس محمد اورنګزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی او همداراز اسحاق دار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی. د پتاسیال کې د پاکستان له ډیرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. په یمن کې د القاعده څنګه مشر مړ شوی دی. د سخت دریځ ډلې بیگانه وخته دا اعلان وکړ خو د خپل مشر د مړینې د علت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. خالد سعید به طرفي ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحده ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4:00 د شارجه په میدان کې پیلېږي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. بنټ وایي کابل، کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي، خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه یې تبصره هم نه ده کړې. پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قمندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا، د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده، آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې 2.5 کال وتلي دي، څه فکر کوئ؟ اول دا چې دا د ریچارډ بنټ خبرې خپله ښاغلی بنټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي، دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت 2.5 کال وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهرباني صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکې هیلې ولاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشان یا بنیاد نه لري، بے بنیاد ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اداکاوی ځان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با دیسپلین او ډیر د بار تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی. سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمراو د خپل امرینو
بله همان سر بیل شکه دغه دیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وي، اما د ریچارډ بنټ خبره زکه دا خو ځانګړی راپورټر دی او خبره هم چې کوي دای وای چې د اثبات لمخې او د شواهد لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بنټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم دا معلومات راټولوي دا خو ویل شوی نه ده، په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده، کېدای شي هغه وي خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده، چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په میډیا کې نه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوه شي. یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شی دلته خلکو وساتي، خو ترسو چې تر هغه اهدا پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیسی اگر یعنی انفرادی حرکتونه که دیر مخنیوی شویده پا لارکه پا سرکونکه پا نورزایوکه نو دا راپونه نکیدهشی چه دیر زیاد دغایی سکوم یاو یا دوا واقع پا دی که دایشی چی خود اسی عام و شمول شامل نده چه طولو ده طالبان و دمارت یو یو خاص سیاستی چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی
لنډه مداخله کوم بخې په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلاره دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ او تاسو راپورونه مو کتل او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قوماندانانو شخصي زندانونه درلودل. اوس هم فکر نه کوئ چې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بنټ په وینا پراخه شوې؟
زما په فکر او تر هغه حده پورې چې زه معلومات لرم د دې هغه مشتوالې ډېر کم وي، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسي چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده، دلته د یو مافوق او مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده، که دا کوم سیاستي داس ویل نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي. او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ځي چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده یو، او بل دا چې دا کوي هم ډېر کمی، او درېیم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي.
او کور ودان همان سره ډیر مننه راځي چې د بحث بل میلم ته هم ورسو. او د ورسیج کې په خوانای خړې او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی سپ ستړي مشي استاس په باور د ریچارډ بنټ سرګندونه په څه معنا دي؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم. داسې جنایت به جنایت ورته ووایو کاغه په هر جامعه کې وی کا هر څوک کوي هغه د اسلامي اصول او د انساني اصول خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفو وسی او د اپ په باوجود دغه رقم تر اپورونه خبريږي یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوي یا هغوی ته نور اسکنجه ورکونه دا د انساني اصولو خلاف یو عمل ده او په دې معنی موږ سترګې نشو پټولی. دا راپورونه شته ده په داخل کې یعنی مجموع کې موږ نشو ویلی چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کړي. هو خوفیه دا کارونه روان دي په دې کې شک نشته ده. د موږ تاسو پخواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړي یو وجه همدا ده چې شخصي او د الته استعماليږي هغه مقومي او سمتي او زباني مشکلات ستدا او د دې مخنیوي په کار ده او د لپاره باید کار وسی او موږ دا ونه وای چې نشته دا شته دا دغه مشکل ډیر زیات دي زه حد نه زیات شوی دي او دې ته باید حل لار پیدا شي.
بله احمد زای صاحب ز خپل د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وای په کندهار کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول خو په وینای په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته د سارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوی. فکر کوي د استخبارات او د قمندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده ځکه موږ په خپل دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي هغوی سره موږ ناستې لرو او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته سکنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نام په بل نام باندې د داعش په نام باندې یا د استتابګر په نام باندې یغوی په شهادت رسول کیږي یغوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده په دې کې کوم شک نشته ده او د دې بیا هم زه تکرار نوایم چې د دې مخنیوي اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک یې خو مسؤلیت مشرتابه ته راجه کیږي او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي چې دغې وجې نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یعنی ځان مسؤول نه احساسوي او ما هغه داسې موږ تاسو ګورو روزانه په زراعو خلک چې د مملکت نه فرار کوي یو وجه همدا ده. نو د دې لپاره یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتی ځواکونه کنټرول کړي او له دغه رقم ته غیر قانوني کړنو نه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمد زای مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته، او ویل چې ممکن د ریچارډ بینټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغو کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغږېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړې دي او شکنجه شوي؟
د ما په ان مهمه دا ده چې باید د دغه خبرو جلوګیري وسي. یعنې دغه واقعیتونه شته ده دا که ریچارډ ویلي دي او که نه یې موږ نورو خلکو نه اورو. دا یوازې د مخالف خبره نه ده ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به وایم چې دغه بعضي واقعیات په ولایتو کې خو بیخي زیات دي. حتی په مرکز کې بعضي واقعې دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده ځکه عفو اعلان سولا افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې له تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید په دې کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی کې واقعا دی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین دا او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، یوغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی.
بله کور ودان احمد زه بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوئ اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت له خوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غاوري که فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری اوس خبرې وکړم. ما هم دا پوښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي؟
طالبان مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي د هغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا لکه په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شوی یا داسې شخصي کسان له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دوه له طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولې دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملې لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندي هم شوي دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. عام نه ده او امارات خامخا د دې په حقله کې تحقیق هم کوي او بل دا چې دوی څه راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده. او پاتې شو د پیغور او د طعنې خبره، دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې هم کېږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وه، نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورمبر دادگاه سه کسان اعدام شو، سه کسان په لسون و کالون تیر کلا او هغه زنانه چې بخی عادی روابط درلودل آلمانانو سره اغوی سرونه وخرل شو اغوی باندې خلکو په سرک توپ اچولی او توهین کولی. دا کارونه خو هغه ډیر کم ده، ځکه چې اکثر د حکومت هغه لوړ مقامات څخه د افغانستان راوتلی دي او څه چې راپورونه په دې د گزارشونه خصوصا رسمي گزارشونه
تاسو وایئ چې دغه ادعا چې د ښاغلي بینټ ده یا دغه څرګندونې دا باید واضح وایي او نمونه اخیستل سوی وایي چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وایي
ځایونه خو را معلوم
شوی ځایونه د زندانیانو هدف د زندانونو. ما دا پوښتنه هم کوله چې دغه ټکر به بالاخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ څه اغیز ولري په لنډه اوږد مهال کې، ځکه ریچارډ بینټ پرله پسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هرو درې میاشتو کې طالبان ردوي. نو فکر نه کوئ چې دغلته یو ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ؟ څه به کول پکار دي تر څو دغه ټکر له منځه ولاړ شي او بالاخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ورنه کړل شي او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي؟
جناب لودین صاحب، دا داسې دي چې لکه د دوالو طرف د سخت دریزتوب دا د یو یو رواني او شخصي بنا باید ونه لري. کیدای شي چې ریچارډ بنت طالبان او نظام سره خپل ذاتی یو یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري. دا یو سړی چې راپور وکړي پکار ده چې هغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکړي. یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورټر ګماري دغه مسائل به دوی پام کې نیولي چې به طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري.
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دې په وپانه کې دغه شوی او خبره شوی چې هلته وار اون وومن په بنان چې وار اون وومن په بنان د تبلیغات کولی. دا تبلیغاتي بنه باید ونه لري، باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې د دې چې یو سړی خپل اساسیتونه فراس کی یاد یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګوري د بون مایده نشي صحیح تطبیقولی. هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې د دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته وایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه، ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساسوله. زما په خیال دا دی چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري، نه په یو مشکل په نظر. که دا ادامه ورکي خو بیا په کار دي چې دا نمائندگی یا دا سمت بل چا ته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي. پدغه کسانو د شایانو باندې پدغه عمر باندې پکار دي چې هغه کس.
بله همان صاحب، فکر وکړئ استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو دغه راپورټر ریچارډ بنت طالبان سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوښیږي، دوی تګلارې نه خوښیږي، نو دلته خود بشري حقوقونه د سار نړیوال سازمان هم پر لبسي راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي، نور سازمانونه هم تقریبا یو وخت لیدي سره.
جناب لودین صاحب، دا څه دی چې تاسو دا یو اگر ریپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه هم کوي په دې راپور باندې استناد کوي. دوی خپل یو علیحده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده. یو منبع دي همغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خوله باندې یا دغه منابع څخه اخباره کیږي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي. دوی خپل ځانګړې دغه نه لري، منابع نه لري چې په هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه یې کړي چې څونه د هر صحت او سقم څونه دی.
کور ودان ډېره مننه همان صاحب احمدزی صاحب، که چیرته دغه راپورونه چې خپریږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري. ریچارډ بنت ویلی دی د ریچارډ بنت پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونه کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټ دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو. هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو، دغه کومې ستونزې چې دي د دې لپاره بالخصوص دا به د هر خلکو په حق جفایي چې اوس موږ سترګې پرې پټوو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډیر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی و، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونه سو، چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه او باید مونږ د خپل خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ. د ورونو په شکل باندې حکومت ډېر په یو سولې طریقې سره انتقال شو، نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبته استفاده وسی، نه ځکه اوس مونږ خارجي جنگ نه لرو، اوس مونږ داخلي خبره ستونزه دي، مونږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید مونږ خپل باندې حل کړو. لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آفا اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو، چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوهوی باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کېږي، بل چېرته عارض کېږي، هغلته د یو مجاهد په نامه د مجاهد نوم بدنامه، نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به مو سوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجوده وي چې مخه ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه دا ده چې اولین مونږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد دي، هغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باني او که حکومتي توګه باني. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته په عفا کې دته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي، او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نور هم مسایده یي. اخر به افغانان څه کوي؟ تاسو وګورئ داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي. په همسایه ممالکو کې میلیونو نومانې موږ او تعداد د مهاجرینو ته رسېدلی ده، نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
جنت آبا.